آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د لړم د میاشتې لسمه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. افغانستان د سوداګرۍ د جواز فیس 100 افغانیو ته راټیټ کړي او د مالیاتو پر راټولولو کې ستر اصلاحات راوستلي دي. د نړیوال بانک رپورټ چې د چهارشنبه په ورځ یعنی اکتوبر 1 مخپور شو، پکې ویل شوی دي چې افغانستان په 15 سرګندو برخو کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستلي چې په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې شوی دی. نړیوال بانک وایي افغانستان اوس د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د سوداګرۍ د چارو په اصلاح کې ښه روان دي. د امریکې د دفاع وزیر جم میټس وایي د افغانستان لپاره د جنوبي اشیا په تګلاره کې مهم اړخ د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مذاکرات او پخلاینه ده، خو وایي د دې دپاره چې بل 9/11 ونشي د وسلوالو په ضد جګړه هم ډیره ضروري ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د سولې په څیړنیز مرکز USIP کې د خبرو په مهال ښاغلي میټس وویل د طالبانو سره د امن لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د ټولو اړخونو سره لیدلی او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی میټس وویل د جنوبي اسیا تګلاره 15 برخې لري چې لومړۍ برخه یې سیمیز خطرونه په پام کې نیولو، دویمه برخه یې نور 3000 پوځیان افغانستان ته استولو. د بنګلادیش او د میانمار حکومتونو یو ځای موافقه کړې ده چې هغه روهنګیایان چې بنګلادیش ته په کډه باندې مجبور شوي وو بیرته برما ته ولاړ شي، خو ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په میانمار کې اوس هم د روهنګیا مسلمانانو عام وژنه روانه ده. پام وکړئ د خبر تفصیل ته چې سید بختیار شایدر تلولي.
د روهنګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې په هغه کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې اوس هم د خلکو قتل عام دوام لري. رپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 د روهنګا د مهاجرو یو لیست برما ته سپارلې ده. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لیست سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د بنگلاديش مقامات د دغو مهاجرو د استول نه مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او کنه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې ده چې حکومت دې ته مجبوروي چې سخت اقدامات وکړي. ښاغلی خان دغه خبرداري هغه مظاهره کوونکو ته ورکړې ده چې په پاکستان کې د ستري محکمې د USI خزي آسیا بیبي د دین ته د سپکاوي په تور کې د 8 کلونو د بند وروسته د هغې د آزادولو امر وکړو. د ستري محکمې د فیصلې وروسته عمران خان ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې یوې کوچنۍ طبقې د ستري محکمې فیصلې ته کوم ډول ردی عمل کړی دی او د پوز مشر او د قاضیانو په خلاف چې کم ټکی کارولې دي هغه د منلو وړ نه دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د یوې مذهبي ډلې خادم حسین په مشرۍ کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. سعودي خبریال جمال خاشقجه په ترکیه کې سعودي کنسلګری ته د راتک سره لومړی زندې شوی او وروسته بیا د بدن غړي پرې شوی دي. دغه سرګندونې د ترکیه یو لوړ پوړي سارنوال د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجه د قتل د تفصیل د تحقیقات په اړه کړي دي. سارنوال عرفان فیدان په اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د سعودي سارنوال سعود المجیب سره د خبرونو وروسته هغوی یوې نتیجې ته نه دي رسیدلي، د دې باوجود چې ترکیه د رښتیا په ډاګه کولو ښه نیت لري. دا لومړی ځل دی چې ترکی سارنوال د خبریال خاشقجه د قتل او د بدن د غړو پرې کې د تاییدوي. دغه اعلامیه وایي چې د اکتوبر په 2 نیټه څنګه چې جمال خاشقجه د سعودي کنسلګرۍ ته ننوتو نو هغه زندې شو او د وژل کېدو وروسته د بدن غړي پرې کړل شول. د ترکیه سارنوال دا هم ویل چې سعودي عربستان ورسره د هغه د وژل کېدو په اړه په تحقیقاتو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. او ایران د ډنمارک سفیر د هغین روسته اظهار کړی دی چې هغه په ایران تور لګولې او چې په دغه ملک د دریو ایرانیانو د وجلو یو ناکامه دسیسه جوړ کړی و. ایران د ډنمارک سفیر ته دغه تور لکبل سخت احتجاج وکړو او ویل چې دغه تورونه بې ځایه او سیاسي اهداف لري. د یادونې وړ ده د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سیمولسن خبریالانو ته ویلي و چې ډنمارک به ایران ته یا بل چاته دا اجازه ورنه کړی چې په ډنمارک کې قطونه وکړي. د ډنمارک استخباراتي ادارې په تهران تور لګولې و چې په دغه ملکي په اوسیدونکو دریو ایرانیانو د برید پلان جوړ کړی و.
په فرا کې د پولیو د ناروغۍ ډاکټران وایي د پولیو وایرس ناروغي ده چې په مستقیمه توګه پر اعصابو باندې تاثیر کوي او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه نسی کېدای. د بل خو د فرا د ولایت اوسیدونکو د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د پولیو د واکسین د تطبیق غوښتن کیده. نور تفصيل د امریکا جغ د خبريال خوشال زلان پر پورت کې باوري.
د پولیو ناروغي یا د ماشومانو د ګزند داسې ناوړه سیوري دی ک په چاول وید نو بیا د ټولو مر لپاره په خپل پښو نسی درېدلای. په فرا کې د ګزند ناروغي رنسپور ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو ناروغي چې په ماشومانو کې په ناڅاپي توګه رامنځته کیږي دغه ویروسي ناروغي پر عصبي سیستم تر برید وروسته د انسان ټول او یا هم نیم بدن فلج کوي. ډاکټر مهتاب الدین زیاتوي پولیو ناروغي په لوړه کچه د مستقیم تماس د خولې او پوزې اوبو او غایته موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال مومي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو ورسي مریضي د چتر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزی عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي. خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربي او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
د فرا ولایت اوسیدونکو د دې ناروغۍ د پوره مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسین سم تطبیق غوښتون کړي. د فرا ولایت یو تن اوسیدونکو یونس سپاند وایي د معلوماتو له مخې په ګزان یا پولیو د اخته شوي کس درملنه ناشونی ده، خو کورنۍ او اړوند چارواکي باید په ګډه د هر کمپاین په دوره کې تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي.
خپل ماشومان واکسین کو ناروغي خپل ورکیږي. د سخت ناروغي نه د خوښ نه سره باید وای چې دغه ناروغي هیڅ ډول علاج نه لري. وکای لري چې واکسین سي او علاج نهسته چې وڅکل ماشوم پولیو یا ګزند سو هغه بیا ډیر خوښ نه سره چې عمر تر پای پورې برانج غالي او داسې نیمګړی ژوند تیروي.
په همدې حال کې د فرادی امیر وختي مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د ګزند ناروغي د مخنیوي ش درمل د پولیو د وڅاس کې واکسین په ګوته کوي. هغه زیاتوي ک ماشومانو ته د واکسین هر کمپاین په لړ کې د پولیو د وڅاس کې واکسین ورکړل شي نو د تل لپاره د ګزند ناروغي محو کولای شي.
بهترین طریقه د پولیو هغه وقایه د مرزه چې د دوه قطرو د واکسین ورکول او کوچنی ته هغه د ژوند ژغوري او د معافیت دائمی معافیت ورته پیدا کړي. بنان هر ځلې زموږ آرزو زموږ توقع ده چې هر ځلې چې کمپاین د واکسین شروع کړي او دوه قطرې واکسین هر کوچنی تر 15 کال ټیټ عمر ته باید ورکړي شي.
که څه هم پولیو یا فلج ډیره خطرناک او ډارونکې ناروغي ده، خو لا هم په فراه او یو شمیر نور ولایتونو کې پولیو واکسین لګنو ننګونو سره مخ دی چې ځینې ماشومان وخت نا وخت دی پولیو واکسین نه تطبیق لامل په فلج ناروغي اخته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
درنو اوریدونکو، پرون د چهارشنبه په ورځ د مالیه وزارت د 1998 مالی کال بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریع او وسپارله، ترڅو د یادې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون لخوا هر اړخیز بحثونه پر وسی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون رئیس امیر جان یار سره نوشابه آشنا مرکه کړي. هغه لومړی د افغانستان د مالی بودیجې او د تیر کال په پرتلای د توپیر په حکله داسې وویل.
زمون ټوټل بودیجه په دې کال کې چې دا 399 میلیارډ د دولت بودیجه چې 208 عدید او 133 انکشافي ده. توپیر شته، البته دوی په عوایدو کې زیاتوالی ښودلی ده، خو دا زیاتوالی زه فکر کوم چې د دوو وجو نه ده. یو دا ده چې موږ بعضی مالیات چې دی هغه وضع کړی دي چې هغه په دې کال کې په ونوي کې تطبیق شو او همدارنګه زمونږ د افغانۍ هغه ارزښت چې مثال پخوا افغانۍ په دوه اویا کې محاسبه کوله یا په اویا کې محاسبه کوله چې اوس پنځه اویا باندې ده. نو که چېرته د ډالرو د افغانۍ د تفاوت مسلې په دې کې زیاتوالی راځي نو ځکه زمونږ عواید زیات ښودل شوي دي. الان که زمونږ صادرات او واردات چې دي په هغې کې ډېر توپیر نه دی راغلی، خو دغه زیاتوالی چې بودجه کې راغلی دی هغه دوه وجه نه راغلی.
په ټوله کې د هیواد د مالی بودیجې څو فیصده د بهرنیانو په مرسته تمویلېږي؟
زمونږ تقریبا په اوسط شکل باندې په دا څو کالو کې چې زه د بودیجې رئیس پاتې شوی یم نو تقریبا زمونږ بودیجه د پنځه شپېتو نه تر اویا پنځه اویا فیصده پورې په دغه ایوریج کې یا په اندازه باندې هر کالی بودیجه په بهرنیو مرستو باندې استواره د بهرنیو کومکونو لخوا نه تمویلېږي.
په داسې حال کې چې په 1990 مالی کال کې په پراختیایي بودیجې باندې لا هم انتقادونه شته چې په ځای او سم نه ده لګول شوی یا ټول نه ده لګول شوی، ولسی جرګې ته بیا په لنډو کې د افغانستان د 1990 کال مالی بودیجه سپارل کیږي چې غور پی وشي، بحث پی وشي او تصویب شي. نو راتلونکي لپاره د انکشافي بودیجې د متوازن او ښه مصرف په خاطر څه نوي پلانونه په نظر کې نیول شوي دي؟
تاسو په دې چې افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده، په دې وخت کې امنیتي مشکلات یو دي، اقتصادي مشکلات بل دي، د فساد مسله بل ده، دلته مافیایي کړۍ ده، غو ټول مسایل دي چې دا په دې متوازن کې انکشاف باندې تاثیر گذار دي. هغه په دې وجه باندې چې مثال موږ د نامنۍ د وجه نه نشو کولی چې د افغانستان په بعضو ولسوالیو او بعضو ولایتو کې انکشافي پروژې ترسره کړو، هغه توازن یې د منځه وي. هغه ولسوالیو یا هغه ولایتو کې بودیجه ډېره مصرفي یا ډېره ورکول کېږي چې هلته امنیت وي، هلته د حکومت تسلط زیات وي، نو موږ د دغه بحرانونو د وجه نه هم بودیجه متوازنه نشو جوړولی یا 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 عملي کولی، او هم د بودیجې مصرف درست شکل باندې نه کېږي چې دغه څلور عوامل ما مخکې ذکر کړل.
آیا وسنۍ بودیجه او ملي عواید کولی شي چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت تکیه په بهرنیو مرستو راکمه کړي؟
موږ که چېرته ملي عواید لوړ کړو او د داسې لارو نه لوړ کړو چې هغه زمونږ صادرات یا مثال صنعت یا د معدنو نه او یا هم دا د زراعت د بخش نه، یعنی خصوصا د صادراتو نه، نو موږ کولی شو چې زمونږ تکیه په خارجي مرستو باندې کمه شي. اما که دغه شی د ګمرکي عوایدونه یا مثال د مالیاتو د عوایدونه موږ عواید لاسته راوړو، د شته کوم چې په دې موږ وکولی شو چې خپله پوره بودیجه تمویل کړلی شو، ځکه دا هیڅ امکان نه لري. بیا به موږ بودیجې خارجي مرستو ته ضرورت لرو او زمونږ تکیه به تر هغې په دې باندې کمه نه شي تر څو چې موږ خپل صنعت، صادرات او همدارنګه د معدنو استخراج ونه لرو.
ډیره مننه یار سب کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3.5 زره ښځې د تویې په سرطان اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېرې 15 زره خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤل ډاکټر میهن عبدالله امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغه ناروغانو کې شاوخوا 3.5 زره ښځې چې له تیو په سرطان اخته شوي هم شامل دي.
د 3.5 زره د جملې څخه، د 3 زره د 3.5 زره جملې څخه متاسفانه چې د 1.5 زره ته 2 زره کسان چې دي ښځې چې دي چې په تیو په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه چې مړه کیږي هر کال په افغانستان کې. نو ځکه دا ده چې په نورو هیوادونو کې، په پیشرفته هیوادونو کې، پرمختللو هیوادونو کې 90% پورې د تداوی وړ ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې دا فیصدي ډېره کمه ده، یعنې 50-80% کسان چې د تیو په سرطان اخته کیږي هغه متاسفانه چې مړه کیږي.
ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې دوی په روان مریض کال کې یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص په مرکز کې شاوخوا 14 زره کسانو ته چې تر 90% یې په سرطانی ناروغیو اخته وو، د دغې ناروغۍ د درملنې د سترنګوالي، وقایې او ترې د ژغورنې په اړه سلا مشورې ورکړي دي. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطانی ناروغانو په ځانګړي ډول د تیو په سرطان د اخته وو ناروغانو د کره شمېر او پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو علت معلومولو لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې تر دې مهاله یې 3000 د سرطان ناروغان پکې ثبت او راجستر کړي دي. د اکتوبر میاشت چې د تیو له سرطان سره د مبارزې میاشت ده، نن د اکتوبر په 1 نیټه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په افغانستان کې له سرطانی ناروغیو سره د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل په دغو مراسمو کې وویل چې سږ کال یې د دې بنسټ له لارې د کابل په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 50,000 نجونو ته د تیو د سرطان د ناروغۍ په اړه وقایوي معلومات ورکړي دي. اغلی اوریاخیل د تیو سرطان په اړه عامه پوهاوی او وقایوي معلومات د دغې ناروغۍ په درملنه کې خورا مهم بلل او ویل:
متاسفانه په ښځو کې د سینې سرطان او د رحم سرطان، مخصوصا د عنق رحم سرطان، ډیر زیات عمومیت لري او له اوله سرطانونه د ښځې په اخته کیږي. خو موږ کولای سو چې په وقایه او مخکې له مخکې تشخیص نه دا مرض ډیر ښه تداوي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د ګوتو په شمیر روغتونونه فعالیت کوي چې ډیر محدود امکانات لري. د تیو سرطان درملنه د جراحي، داخلي یا شیموتراپی او شعاع له لارې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د جراحي او شیموتراپی درملنې امکانات شته، خو د شعاعي درملنې امکانات تر اوسه دغه هیواد ته نه دي راوړل شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیو د سرطان د شعاعي درملنې د امکاناتو د برابرولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړي او تر راتلونکي 1.5 کال پورې به دغه امکانات افغانستان ته راوړي. ډاکټر اوریاخیل له کورنیو او بهرنیو پانګوالو، نړیوالو مؤسسو او انجوګانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سرطانی ناروغۍ د درملنې په برخه کې پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په راتلونکي سه شنبه د امریکا د کانګریس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. امریکایان به د نومبر په 16 د کانګریس نوي غړي وټاکي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په پیټرسبورګ کې د يهودانو په عبادت ځای کې د ډلېزي وژنې د قربانيانو روح ته د دعا مراسم. جمهور رئیس ټرمپ تاوتریخوالی غندي او د یووالي غوښتنه کوي.
موږ د يهودانو ضد تاریخي شیطانت او همدارنګه بل هر ډول شیطانت غندو. له بده مرغه شیطانت په مختلفو شکلونو رامنځته کیږي. موږ د ملت په توګه یو موټی یو.
شنون کې وای د منځمهاله ټاکنو په ورستي ورځو کې د يهودانو پر عبادت ځای برید وتلو امریکایانو ته د بمونو د استولو په تور دی وکسنیول او د جمهور رئیس ټرمپ انتقاداتو یو ډول متشنجه او بی باور فضا رامنځته کړې ده.
Well, the country is in pain. This is a
هیواد دردمند دی. دا هغه څه دي چې له بده مرغه په منظم ډول په امریکا کې کیږي. د امریکایانو لخوا له تاوتریخوالي ډک عمل د نورو امریکایانو پر وړاندې.
د جمهور رئیس په خانه مرستيال جو بایدن یو له هغو کسانو دی چې د یووالي غږ کوي.
زه پوهیږم کله ناکله داسې ښکاري چې غوسه، نفرت او شرارت موږ ډوبوي. خدا زموږ د رهبرانو کار دی چې احساسات کنټرول او په ملي مسایلو کې زموږ شان او شوکت پر ځای کړي.
یو شمېر دیموکراتان وایي دغه سیاسي فضا د جمهور رئیس ټرمپ لخوا پر مخالفو سیاستوالو د سختو نیوکو له امله رامنځته شوې ده، خو د سپینې ماڼۍ ویاند دا تورونه بې ځایه بولي.
لومړی کار چې مطبوعاتو وکړ، جمهور رئیس تورن کړ او هغه د دې ناوړه پیښو مسؤول وباله. دا د لومړي عکس العمل په توګه ظالمانه کار دی.
جمهور رئیس ترامپ د کمپاینونو لپاره څخه د مهاجرینو په شان د مهمو موضوعاتو په اړه په توند لهجه بحثونه کړی دي. کارپوهان وایي ممکن دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، خو جمهوري غوښتونکي به په سنا کې خپل اکثریت وساتي. خو د دې تاثیرات به ډیر ژور وي. د دیموکراتانو په اکثریت سره به نه یوازې د جمهور رئیس ترامپ یو شمېر اجنډا وي له مشکل سره مخ شي، بلکې د سپینې ماڼۍ د ډیرو نورو پریکړو په اړه به ممکن تحقیقات پیل شي چې د ترامپ د بیا ځلي انتخابېدو هیلې به هم ختم کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افریقا کې چې حکومت په دې مشهور دی چې حتی ژورنالیستان وژنې، ژورنالیستانو ته اسانه نه ده چې تحقیقي رپورټونه برابر کړي، خو په افریقا کې ژورنالیستان وایي چې دوی د خپلو سرحدونو بهیر ګواښونو ورته اندېښنې ور اچولې دي، او د نړۍ د رهبرانو له دښمنو ډک الفاظ دوی په خپل کار کې ډېر محتاط کړي دي. د امریکا خبریالې انیتا پاول د جانسبورګ څخه رپورټ رالېږلی.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسان یې نه پېژندل کېږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالیستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالیستانو یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله
راشئ،
دا په افریقا کې د ځپلو، زورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختۍ تېرېږي. د جنوبي افریقا د یو پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم و، د کلنی کانفرانس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډوي چې په مهمو مسایلو باندې وغږېږي او خپل منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالا کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي، د داړمارو ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو او د وحشي ځناورانو، د تاجرانو له مخونه پرده پورته کوي. ژورنالیستا مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالی په پایتخت مګدیشو کې چې یو بیام نه ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع سیډي چې د نړیوالو خیریه مؤسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشي کولو مسلې راسپړي، او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالی د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیډي وای تل ورته ګواښونه کېږي، خو زیاتره نه پېژندل کېږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو درېو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې یوې ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وایي هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلفو ژورنالیستانو ته چې د تانزانیا په آزادو سیمو کې کار کوي، دا یو هیبتناک حالت دی. خو اوسني سیاسي رژیم ځینې بدلونونه هم راوستي دي. زه پوهیږم چې ولې او په څه دلیل بدلونونه راوستي دي. پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرنس منتظم دی وایي چې د افریقا د سرحدونو نه اخوا هم ژورنالیستان ته خطرونه متوجه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایي ورځپاڼې نقلي مطبوعات ګڼي او د خلکو اصلي دښمن بلي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دیکتاتوران چې زیات نفوذ لري په واشنگټن غونډې ځایونو کې غږیږي، د هغه نظریې طرفداري کوي چې د مطبوعاتو او د مطبوعاتچیانو د چلن په باره کې د اقدام وشي. د امریکا هغه خبریال د متاندیکو ایوبل ژورنالیست نه پوښتنه وکړه چې ولې دا
سختار وخندل.
خلک حق لري چې رښتیا واوري او په رښتیا آګاه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري له بنگلاديش څخه بیرته د برما د رخاین ایالت ته د روهینګیا د مهاجرینو د استولو پر خلاف خبرداري ورکړی دی او وایي چې هلته د دوغو خلکو د تګ لپاره شرایط مساعد نه دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه سید بختیار شاه تستلوله.
د روهینګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته ورسته شوې ده چې باغی کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې د خلکو قتل عام اوس هم دوام لري. رپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 د روهنګا د مهاجرې او لس برما ته سپارل دی. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلی دی چې د برما حکومت د دغه لس سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته ویلی دی چې د بنگلاديش مقامات د دغه مهاجرو د استول مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او که نه. هغه وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هغوی په استولو او انتقال کې اصلاح نه لري. په دې برسیره دغه ادارې ته نه حکم لستره رسیدلی او نه هغه تصدیق کړی دی. رپورټونه وایي چې دغه لست د برما د حکومت په اختیار کې دی. زموږ سره دا اندېښنې شته دی چې اوس هم د رخاین په ایالت کې د مهاجرو د ستنېدلو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي چې هغوی په خپله خوښه ستانه شي او هم د حفاظت، د عزت، د ژوند او د تغذیې غم باید وخوړل شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اوس په داسې موقف کې نه ده چې د رخاین ایالت ته د دغو مهاجرو د استولو لپاره سهولتونه برابر کاندي. د 2010 کال د اګست د میاشتې په اخر کې تقریبا 200,000 د رخاین نه د روهنګا مهاجر د بنگلاديش د کاکاس بازار ته رسیدلی وو. دغه مهاجر د برما د فوج د سختو ظلمونو، د هغوی په عزت د تیری او د کورو کلي د سوځول نه وروسته بنگلاديش ته تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې اوس هم د روهنګا خلک په تیښته کې دي او سږ کال تقریبا 14,000 مهاجر بنگلاديش ته رسیدلی دي. په برما کې د روهنګا خلکو ته ګرچې دا د هغوی شپږم نسل هم دی، تابعیت لا نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نتاق ښاغلی مایچ وایي چې دا اوس د برما د حکومت کار دی چې د دغو مهاجرو د رسنلو دپاره شرایط برابر کاندي، چې په هغې کې دغو مهاجرو ته د تابعیت ورکول، د سفر د ازادۍ، د تعلیم د حق او د اساسي خدماتو د شرایطو برابرول هم شامل دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ناتو یو دیرش غړي هیوادونه دا ځل په ناروې کې په دومره لویو نظامي عملیاتو کې برخه اخلي چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل سوی. دا عملیات د سې شنبې په ورځ پیل سول او د ناتو قواوو روسیې ته نږدې نظامي تمرینونه پکې وکړل. پام وکړئ رپورټ ته.
د ناتو عمومي منشي یان سټولتنبرګ د سه شنبې په ورځ وویل دی په دې ډاډه دی چې ناتو او روسیه به دواړه په مسؤلانه ډول خپل اقدامات پر مخ بوزي. هغه وویل د پخپله هم د ټرایډن جنگ چر په نامه د جګړې لوبې په خپل اصلي هیواد ناروې کې کتلې دي او دا د سړې جګړې په څیر حالت نه دی.
We don't want a new cold war.
موږ د سړې جګړې نوې پړاو نه غواړو، د وسلو نوې سیالۍ هم نه غواړو. له همدې امله له روسیې سره د ښو اړیکو لپاره کار کولو ته ضرورت لرو. د دې معنی دا ده چې موږ ډېر نظامی حضور او ډېرو نظامی تمریناتو ته ضرورت لرو.
د ناتو له ډاډ سره سره مسکو په دې تمریناتو خوښ نه دی او خبرداری ورکړی دی چې که د ناتو فعالیتونه زیات شي نو ځواب ورکولو ته به اړ شي. د روسیې چارواکي وایي چې د دوی سمندري قوه پلان لري چې په هغو نړیوالو اوبو کې خپل توغندي وازموي چې هغه ځای ته نږدې دي چې ناتو خپل نظامي تمرینونه کوي. د روسیې د توغندیو ازموینه به د نومبر له اول نه تر درېمې پورې لویدیځ ناروې ته نږدې دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي د دې نظامي تمریناتو د توجیه کولو په تړاو وویل
دا تمرینونه د دې لپاره ضرور دي چې دا یقیني شي چې ناتو د باور وړ منابع برابرولی شي. هغه دلیل چې موږ ولې دا تمرینونه کوو دا دی چې د شخړو مخه ونیسو، نه دا چې شخړې راوپارو.
له بل پلوه روسیې په اروپا کې د اټومي کوپړیو د انتقالولو نوي توغندي ځای په ځای کړي دي. په دې توګه یې د وسلو د کنټرول هغه مهمه موافقه له خطر سره مخامخ کړې ده چې د ساړه جنګ پړاو یې پای ته رسولی و. ښاغلی یان سټولتنبرګ د روسانو د توغندیو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګنده
کړه.
په کار ده دامو په یاد وي چې ستونزه د روسیې د نویو توغندیو په ځای په ځای کولو کې ده. په اروپا کې د امریکا توغندي نشته دي، خو د روسیې داسې توغندي ډېر دي چې اټومي جنګي کوپړۍ انتقالولی شي.
د ناټو د نظامي تمریناتو مرکز په ناروې کې دی او د ناتو له دیرش هیوادونو نه تقریبا 40,000 عسکر هلته ورټول شوي دي. په دې کې د ناتو غړي هیوادونه او د هغوی شریکان برخه اخلي. په دغو عملیاتو کې هوایی، سمندري او ځمکني عملیات سرته رسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.